اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د اوسنی رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واوري. تمد چې استرالیا د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو له لوري په غیر قانوني ډول وژل شوي دي. په 2000 کال کې داسې راپور خپور شو چې په کې ادعا شوې وه چې د استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکی افغانان وژلي دي. د استرالیا پوځي چارواکو په وینا د لوی درستیز لوري د 2000 کال د خبره شوی راپور تر تایید وروسته به استرالیا د وشل شویو افغانانو کورنیو ته د تاوان د ورکولو مسأله وڅیړي. استرالیا د نړیوالو ځواکونو په ډله کې شاوخوا 400 عسكر افغانستان ته استولي وو. په کابل کې د روسیې سفیر وایي مسکو شای په افغانستان کې نوري کنسولګری پرانیزي. دیمیتری ژیرنوف دا خبره پروند روسیې تاس خبري آژانس ته وکړه او زیات یې کړه چې د اوس لپاره دې ته اړتیا نشته، خو په راتلونکي کې هیڅ شی څوک را دولې نشي. افغانستان او روسیې له 1990 کال راهیسې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي او په کابل کې سفارت پرانیست. بیا یو وخت په مزار شریف کې کنسولګری جوړ کړ او د اړتیاله مخې څو نوري کنسولګری هم په بیلابیلو شهرونو کې پرانیستي. د طالبانو حکومت د روسیې په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلې، خو روسیا له هغو څو ګوته پښمیر هیوادونو څخه دی چې د 2021 کال لاګست وروسته چې طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې خپل سفارت بند نکړ او په مسکو کې هم د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. د سینما د لوبغاړي رحیم سعیدی یو شمیر خپلوان وایي چې سعیدی طالبانو نیولای دی. دوی ادعا کوي چې سعیدی د تیرونی له یک شنبه راهیسې د طالبانو استخباراتو بیولای دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا خبر تر دې دمه تایید یا رد کړی نه دی. سعیدی د افغانستان د سینما د لوبغاړو د ټولنې غړی دی او له یو شمیر تلویزیونونو سره یې کار کړی دی. نن د افغانستان د ختیځ د څلورو ولایتونو په شمول چې تیرونی سیلونو ځپلې دي، په اتو ولایتونو کې د بارانونو او د سیلونو وړاندوی نه شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې په ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان، همدارس په بدخشان، لوګر، پکتیا او خوست کې د بارانونو او ورسره د سیلونو د بهیدو اټکل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان په یو شمیر شمالي، مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې د سختو بادونو اټکل شوی دی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 900 کیلومتر پورې وي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې چې د تیرونی په پای کې خپور شو، د افغانستان په څلورو ختیځو ولایتونو، ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې وروستیو سیلونو او طوفان تر 40 ډیر کسان مړه کړي او له 340 ډیر کسانې ټپیان کړي دي. اسرائیلی الوتکو پرون د یمن پر حدیده بندر بمباری وکړه. دا بمباری یو ورځ وروسته تر دې وشوه چې یمنیانو په بی پیلوټ الوتکو تل ابیب ویشت. د اسرائیل پوز د شنبه پروس په یو بیان کې وویل چې د حدیده په بندري شار کې یو شمیر پوزي هدفونه ورسته تر دې وبشتل چې په ورستیو میاشتو کې حوثیانو تر 200 ډیر حمله پر اسرائیل کړی دي. خو د جمعې د ورځې په بریټ کې د لومړي ځل لپاره یو اسرائیلی ټپي شو. د سشکال جنوري را په دی خو امریکایي او برتانی ځواکونه هم څو ځله په یمن کې حوثیان ورسته تر دې پنه کړل چې حوثیان په سر سمندرګي کې پر تجارتي بیړیو بریدونه وکړل. حوثیان وایي چې په دې ډول پر غزې د اسرائیل د بیت غچ اخلي. او د آسیا د شل اوورونو د کرکټ د شزینه لوبغاړو د اتل ولی پترس کې به نن د دې لوبو تیر اتل هند له متحده عربی امارات او پاکستان له نیپال سره مخامخ شي. دا لوبي د جمعې په ورځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شوه چې د جولای په 28 به پایلو به وي. د آسیا د شزینه کرکټ په دې اتل ولې کې د کوربه هیواد ترڅنګ د هند، بنگلاديش، پاکستان، تایلند، سریلانکا، متحده عربی امارات، نیپال او مالیزیا ملي لوبډلې برخه لري.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
د افغانستان په ختیس کې د نورو ورشتونو او سیلونو اټکل په داسې وخت کې شوی دی چې د ملګرو ملتونو په وینا لا هم له ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان څخه د تیرې اونۍ د سیلونو له امله د تلفاتو دقیق شمیرې نه دي ترلاسه شوي. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره د مرستو غږ کړی او یو شمیر سیل ځپلیو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له دوی سره چې څرنګه شایي هغه سیمرسته نه ده شوې. د موضوع تفصیل له احمد شبر اورو.
د افغانستان د ختیځ په څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې نن له 1500 تر 1500 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل کیږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وړاندوینه کوي چې په دغو ولایتونو کې د سیلونو امکانات شته. دا ولایتونه دي چې د تیر اونۍ له دوشنبه راهیسې سیلونو او طوفانونو پکې د لسکونو کسانو ژوند اخیستی دی. ملګرو ملتونو له دغو سیل ځپلیو سره پر مرستو ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي چې د دغو سیل ځپلیو د سرپناه غم باید وخوړل شي. په ننګرهار کې تر ټولو زیاته د سرخرود ولسوالۍ ځپل شوې ده. د هیبت الله په نوم د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل چې بې نظمه مرستې شوې دي.
دوی راغلی دی اخباز خلکو سره مسله کوي یا راغلی دی یو کور سره کړه بل سره نه کړه. تقریبا دا زمون خپل پلان پکې شهید سورورم پکې هغه زخمی ده بیخی کومه موسسنه راغله. بعض راغلی دی یو صرف راډګی دی پاره ویلی دی او برتل کومه مرستند کړه. په مجموع کې نظام خو بیخی د نظامی څنګه راغلی زمون ته مثال داډګر راکړي. نو په مجموع کې تاسو ګوردا سخیو ګورې ډیر زیات تحریب شوی دی او تر اوسه چا کومه مرستنه دا کړې ده. نو راځي هغه د نمایش دی پاره کړه هغه کې هغه باز پورنه باز کورنه شوی دی او باز هم دغه سپات دی. زمونږه جدن غختنه دغه د دم دی حکومت د حکومت خو پرې د حکومت خو بيخنه دغه انجوګان دی بهرنی موسسه چې هغه باید په دغه برخه کې ډیر توجه وکړي. خلکو سره مرسته وکړي مالی برخه کې وکړي د صحت په بخش کې د صحت بخش کې بيخې د مرسته انده کړي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د سج 2023 کال لپاره لنړیوالو د 3 میلیارډ ډالر مرسته غوښتنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیانت سټیفن دوجارک په وینا تر دې دمه و سوشل میلیون ډالر مرسته راغونډه شوې ده. شاغلی دوجارک په نیویارک کې خبري غونډې ته د اونۍ په پای کې وویل چې ملګري ملتونه له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې له طالبانو سره په همغږي غوړي چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د وروستیو سیلونو له امله د رامنځته شویو ستونزو غم وخوري. سټیفن دوجارک زیاته کړه چې د ابتدایي شمیرو له مخې دغو سیلونو او رشتونو تر 40 کسان وژلي او 250 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار د سرخرود یو اوسیدونکي سمع الله د تیرونی د سیلونو پاړه ازادي راډیو ته وویل
شدید غلای ورسره شدید طوفان چې له بده مرغه زمونږ په گاوند کې زمونږ گاونډیان 12 کسان شهیدان کړو ورسره چې دا تکسانور ټپیان شو. نو دلته به د سکور نه چا وي ته یو نه یو ډول تاوان نه رسولې. خلکو کورونه خطا کړو، کورونه ورته ډنګ کړو، دیوالونه ورته خطا کړو. نه واسه دا چې خلکو ته ځاني ځانونه ورسول په فراخ کچې خلکو ته مالی ځانونه ورسول خلکو کروندې مکمل لمنځه وړي. تاسو خپل دلته تصویر ګوري چې دلته شنه فصلونه او جوار او مثلا مختلف نور فصلونه او باغونه ول د لیمو باغ د شفتالانو باغ قسمه قسم فصلونه او چې وسله لپاره تاسو یو حتی یو ډکم پکې نشکته لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري اندیشنه ښکاره کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د یو شمیر سړکونو، پلونو او پلچکونو د تخریب له امله تر اوسه هم لري پروتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه دي رسیدلې چې ممکن دغو سیمو ته د ژغورونکو له رسیدو سره د ځاني او مالی زیانونو له نویو شمیرو خبر شو.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
سپر سره ظرف شوی منګې ستروشنای لار نه لرو منګ اخر حد تمایوسی خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سم مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دغه د زهره جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د خځینه او پر مخ د لیک لواست دروازې بندې دي د چاپی رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېګل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپی رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیو مګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري پخه کړې ده.
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چېرو ملتي ام وکړی قدر من اردونکو د ګانش میر ځوانانو په باور چاپی رسنه یار وخت په تیر بیا ووس چې لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ د زده کړې دروازې بند دي ډېری ګټورې تمامې دلې شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دی خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړ شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نشوي کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیو مګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړې غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیکلوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجن ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د څه لیکنه وي چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډیره مینه پیدا کړله د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول د مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېره اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېره زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینه مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یو بیلګه راتوي. مثلا هغه څه و نور ټولنې نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه راتوي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینر سره تاوتریخواله غو د زده کړې څخه منع کول یا غو په زور او جبر سره ودول دا خبر ته غوږ نه کې خودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې وي، زموږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زموږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دی، څومره ښه ده چې دغه مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل ډېرې ښه ده. کې تم اشاره وکړه دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر د ستا او تریخوالي سره مخ یو، چې مونږ فقط وار چې یو کوچنی رڼا مو سي او مونږ غي په سیروان شو یو لار پیدا کو. نو مینه مجله خپل هم چې په کور یم او هغه زما تعلیم کوم، هغه د دې لامل کیږي چې مثلا د روحیا ماتره کې یا کوم کړنې یا کوم سخت چې تیری شوی دی هغه بیان کی او د سرات راوخه چې مثلا یو څه کیدون کې دی شاید خلاره مونږ پیدا کو، مونږ باید خپل هلی مړین کو، مونږ باید خپل هڅه مړین کو، مونږ باید تسلیم نشو. په همدې حالات کې هم د خپل ځان خپل ورتیا څخه استفاده وکړو، مونږ تیارو ته لاندې کو، مونږ کولای شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره تا یاد نور ته چې دا ډیره مایوسه شوی دی او ډیری خفه دي، کله دا مطالعه کوي او ډول فکر ور سره بدليږي او د سیو انګیزه ذهن کې لچ خیر از براش شاید دا تیاری تیر شي، ځکه په دې کې د سیداستان نه کیسې د لیکن لیکل شوی دي. چل تریر خ را حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بیرته روشنايي اور نه راغلي، نو دا کېدای شي لیک مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې مزدا کړه کېدلې سي ترغه بیرته حالات سميږي او مکتبونه او پانتونونه خلاصيږي. دا راته وایي چې غیر د مینې مجلل مطالبه
کتابونه. نور هغه سری چې ته په کور کې وس لولې
خپل کې یو انسان خپل ورتیا ولري او ما سنه شي خپل ورتیا مثلا للا سورنکی نو کول شي چې د انټرنټ څخه استفاده وکي آنلاین استادانو سي داسې د مجلو څخه د کتابونو څخه استفاده وکي هغه څه لیکنه چې لري څه ورتیا چې لري هغه خپل بیان کوي سکله یو انسان خپل خېګنې لري هغه تر پښو لاندې نه کی زه خپل اوس لیکو